درنو دوستانو ستړي مشه زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رډيو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روشن ملتیا کوي. د اصول په چارو کې د دولت وزارت ویل له طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحثونه روان دي. د مو د دې خبرونه د سر موضوع د ګڼ نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کوو. سالم احمد سالی سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 500 زیاتې نورې پیښې ثبت شوې. نامعلومو کسانو په بدخشان کې څلور ملکیان وژلي. ایران وایي چې وینزویلا ته به د تیلو صادراتو ته دوام ورکړي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 515 نورې پیښې ثبت شوې. د دغه وزارت معین وحید مجروح نن رسنیو ته په یو لیږلي ویډیو پیغام کې ویلي چې په دې موده کې په دې وایرس 8 کسان مړه شوي او سل تنه نور روغ شوي دي. ښاغلی مجروح له خلکو د دې وبا په مخنیوي کې د همکارۍ غوښتنه وکړه.
وزنی هیله او موثر فاکتور د کورونا د کنټرول په برخه کې د خلکو مرسته ده چې دوی د ګڼګونو ځایونو مخنی لاړ نه شالته ماسک استفاده کوي په جبري توګه دوه متر فون ټولنیز واتان په نظر کې ونیسي خپل لاسونه د ورځې شالته تیر سل پری وي.
په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 15,550 ته رسیدلی دی. له دې جملې تر 1,400 زیات کسان روغ شوي هم دي. د ننګرهار چارواکي وایي په حصارک ولسوالۍ کې د دولت 14 مخالف وسلوال وژل شوي. ویل شوي دغه وسلوال وروسته له هغې ووژل شول چې اول یې تېره شپه د امنیتي ځواکونو پر پوسته ډله ییز بریدونه پیل کړل چې وروسته وسلواله نشته وسوه. د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي نن رسنیو ته وویل چې په دې نشته کې سیمه ییزو پولیسو ته هم مرګ ژوبله اوښتی.
متاسفانه د دوی په بریدونو کې درې سیمه ییز پولیس شهیدان شوي او یو بل ټپي شوی و. د یو تروریستي بریدونو په ځواب کې امنیتي ځواکونو 14 وسلوال مخالفین وژلي او نه نور ټپیان کړي دي چې په وژل شوو کې د عباس او ادریس په نومونو دوه تنه سرګروپان هم شامل دي. د وژل شوو اکثریت جسدونه په سیمه کې پاتې دي.
بلخو نامعلومو وسلوالو کسانو په بدخشان کې تیره شپه څلور تنه ملکیان په ډزو وژلي. د بدخشان د امنیت قمنداني ویان ثناءالله روحانی ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان د ارغنج خوا ولسوالي په شیوه سیمه کې وژل شوي.
څلور تنه افراد ملکی
د ناپیژاندو وسلوالو کسانو لخوا څلور تنه ملکیان وژل شوي او تر اوسه د دې وژنې دلیل او انګیزه معلومه نه ده. پولیسو د قاتلانو د پیژندنې لپاره اقدام کړی دی.
په بل خبر کې د بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې د محلي اردو یو قومندان د وسلوالو طالبانو په کمین کې وژل شوی دی. د امنیت قومندانۍ ویان زیاتوي چې مفتي محمد امین له خپل یو ساتونکو سره تیر شپه په باشان کلی کې وژل شوی. هاخوا د کاپیسا د ټرافیکو د تنظیم مدیر نن د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل شو. چارواکي وایي سید منیر له کور دفتر ته روان و چې نن سهار د مرکز په قلعه سید خان سیمه کې ووژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي وینزویلا وغواړي تهران به ورته د تیلو صادرات جاري وساتي. د دغه وزارت ویان عباس موسوی نن په هغه اونیز کانفرنس کې دا خبره وکړه چې له دولتي ټلویزیونه په ژوندۍ بڼه خبرې دی. پر ایران او وینزویلا دواړو د امریکا متحده ایالاتونو لخوا بندیزونه لګول شوي دي. واشنگتن هڅه کوي چې وینزویلا ته د ایران د تیلو د صادراتو مخه ونیسي. ایران په وروستیو کې وینزویلا ته په تیلو بار 15 کشتي هم لېږدولې دي. د امریکا د جنوب دغه هیواد چې یو وخت د تیلو له عمده تولیدونکو هیوادونو څخه و د اقتصادي بحران له کبله د پټرولو له قحطۍ سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو حکومتونو ترانسپورتي ادارو او بیمه کوونکو ته خبرداری ورکړې. د ایران د تیلو له انتقالونکو کشتیو سره د همکارۍ په صورت کې به له بندیزونو سره مخامخ شي. د امریکا په لږ تر لږه 15 ښارونو کې پرون سختې مظاهرې وې. خلک په مینیسوټا کې تیره دوشنبه د یو سپین پوستي پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یو شپږ څلوېښت کلن تور پوستي کس د وژنې په عکس العمل کې راوتلي. په ډېرو ایالتونو کې د دغه مدني پاڅون د کنټرول لپاره د ملي ګارد شاوخوا 15,000 پوځیان ګمارل شوي. تر اوسه په سلګونو اعتراض کوونکي د بلوا ضد پولیسو لخوا نیول شوي دي. په ځینو سیمو کې مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. پرون د سپینې ماڼۍ مخې ته پولیسو د مظاهره کوونکو د تیدو پره کولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز وکارول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یکشنبه په څو ټویټونو کې له مظاهره کوونکو وغوښتل چې له تاوتریخوالي لاس واخلي. هغه په یوه ټویټ کې ویلي چې امریکا به د انتیفا ډله د ترهګرو لیست کې شامل کړي. انتیفا په امریکا کې کیڼ اړخي افراطي وسلوله ډله ده چې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره په مظاهرو کې تاوتریخوالي ته په لمن وهلو او ګډوډي جوړولو تورنه ده. او په نړۍ کې د کورونا وایرس لکبله د لګول سویو بندیزونو د نرمولو په لړ کې بنند روسي په پلازمینه مسکو کې هم د خرڅلاو مارکیټونه پارکونه او نور کوچني تجارتي فعالیتونه بیرته پرانستل سي. د وروسته له هغې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې دا هیواد نور له هغه حالته وتلی چې د کورونا وایرس پیښې پکې اوشته رسېدلی وي. په روسیه کې له 450 زیات کسان په کورونا وایرس اخته سوي او له امله نږدې 4,500 کسان مړه سوي دي. دغه راز په سعودي عربستان او بیت المقدس کې هم جوماتونه پرون بیرته د لمونځ کوونکو پر مخ پرانستل شول.
نو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وباوري چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویله طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحث روان دي. له بلې خوا د ملي امنیت شورا وی ټاکل شوی چې نن 290 طالب بندیان خوشی شي. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت غوښتي چې هر څه زر خپل کابینه د رایې اخیستو لپاره وروپیژني. د ولسی جرګې اداري هیئت خبرداری ورکړی که حکومت په لنډو ورځو کې کابینه ورمعرفي نه کړي سرپرست وزیران به بې واکه کړي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. او دا بم واوري چې د مشانو جرګې د لومړي مرستیال محمد عالم زدیار غواړي چې د ده زوی سالم زدیار وژونکي اعدام شي. ښاغلي زدیار د سالم زدیار د وژل کېدو په درېیمه کلیزه کې په کابل کې وویل تر اوسه د ده د زوی او نورو د وژلو عاملین نیول شوي نه دي. که وخت د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. د ماشومانو له ورځې سره د ورځې په مناسبت چې نن غبرګولي یا د جوزا په 12مه په افغانستان کې یادیږي د یونیسف او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیونه غندېښنې هم درسره شریکوو چې په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د خبرونې په دوهمه نمایي کې 219 پروګرامونه لرو. یو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته اداري شریک پروګرام دی او بل هم د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه ده. اوس د دې خبرونې لومړی رپورټ راخلو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي له طالبانو سره د افغان دولت د مذاکراتو د پایل په جزئیاتو بحثونه روان دي. د خبرې د دې وزارت ویاندي ناجي انوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړي. له بلې خوا د ملي امنیت شورا وایي ټاکل شوی چې نن 290 طالب بندیان خوشې شي. تفصیل له ناجیې صافی اورو.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره اړین ګامونه پورته شوي او دا مهال د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پایل په جزئیاتو خبرې کیږي. د دغه وزارت ویاندي ناجي انوري د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د خلکو او دولت تمه دا ده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ هر څه ژر امکان ولري مذاکرات پیل شي.
مذاکرات او د پایل لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا اړین چمتووالی نیول شوی دی او عملی ګامونه هم اخیستل شوی دی. د مذاکرات او د پایل پر جزئیات او بحثونه روان دي چې په موقع به معلومات له خلکو سره شریک شي. خو د ټولو اړخونو لخوا د چټکو ګامونو او چټولو لپاره زموږ هڅې روانې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت او طالبانو له لوري د زندانیانو د تبادلې لړۍ هم روانه ده. که څه هم افغان حکومت 13 ورځ ویلی و چې 290 نور طالب بندیان به خوشی کیږي خو دا بندیان تر اوسه نه دي خوشی شوي. ملي امنیت شورا کې یو سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نومې واخیستل شي نن ازادي راډیو ته وویل لا هم د طالب بندیانو په لیستونو کار روان دی تر څو دوی تثبیت شي. اخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل که څه هم په دې اړه ډېر څه ونه ویل خو وایي نن دوشنبې به 290 طالب بندیان خوشی شي. له دغه سره به د خوشی شویو طالب بندیانو شمیر 3000 ته ورسیږي. په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی د دوحې د تړون له مخې تر اوسه پورې د کابل ادارې له زندانونو څخه 2200 اتیا تنه د اسلامي امارت بندیان راخوشي شوي دي. له دې څخه زموږ د زیاتو بندیانو د خلاصون ادعا چې د کابل ادارې د چارواکو لخوا اعلان شوې ده سمه نه ده. باید په دې اړه دقیق او واقعي ارقام خپاره شي او پروسه ګډوډه نه شي. دا مهال د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې بهیر تر بل هر وخت ډیر چټک شوی، خو د غلطه د طالب بندیانو د خوشی کېدو په تړاو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې تفاوت موجود دی. د دوی په سرګندونو کې لوی تفاوت دا دی چې د افغانستان حکومت د افغانستان له زندانونو د آزاد شویو طالب بندیانو شمیر 3000 تنه یادوي، خو طالبانو د 2200 اتیا تنو طالبانو د خوشی کېدو خبر تاییدوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت غوښتي چې زر تر زره د کابینه د رای اخیستو لپاره ور وپیژني. د ولسی جرګې اداري هیئت خبرداری ورکړی که حکومت په لنډو ورځو کې د کابینې غړي د رایو اخیستو لپاره ور معرفي نه کړي، سرپرست وزیران به بې صلاحیته کړي. په ورته وخت کې ارګوایي د کابینې پر بشپړېدو کار روان دی. امید زهیرمل په دې اړه له نور تفصیل سره.
د افغانستان د نوي حکومت له جوړېدو نږدې څلور میاشتې تیریږي، خو لا هم خپل کابینه ولسی جرګې ته د باور رایې اخیستو لپاره نه ده ورپېژندلې. د حکومت همدې کار ولسی جرګه په غوسه کړي او خبرداری ورکوي که حکومت په لنډ ورځو کې کابینه ورمعالفي نه کړي، سرپرست وزیران به بې صلاحیته کړي. د ولسی جرګې دویم مرستیال عباس ابراهیم زاده وایي حکومت په تېرو څو میاشتو کې درې ځل ژمنه کړې چې کابینه به د باور رایې اخیستو لپاره ورمعالفي کوي، خو په خپلو ژمنو یې وفا نه ده کړې.
راتلونکو څو ورځو خپل کابینه معرفي نه کړي او په راتلونکي کې بیا دا کار وکړي، ولسی جرګه باید تالار ته پرېنږدي. همدا ډول سرپرست وزیران به سلب صلاحیت او لاسلیک به یې بې اعتباره اعلان کړي.
خو ښکاري چې ولسی جرګه د دې موضوع په اړه په داخل کې هم لکړکېچ خالي نه ده. د ولسی جرګې دویم منشي حجت الله خیرتمند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه ډول چې اړینه ده ولسی جرګې هم پر حکومت د کابینې د معالفه کولو لپاره لازم فشار نه دی راوسته.
انشاءالله راتلونکو ورځو کې موږ د ولسی جرګې په تالار کې یوه ډله ییزه پریکړه کوو. موږ به له حکومت وغواړو چې هر څه ژر وزیران ولسی جرګې ته وپیژني. په دې کې هیڅ شک نشته چې په اوسنی وضعیت کې حکومت نامشروع دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې نږدې هره ورځ په ټولنیزو رسنیو کې د بیلابیلو کسانو لخوا د نوي کابینې په نوم لیستونه خپرېږي چې پکې د وزیرانو، معینانو او د خپلواکو ادارو د نویو ګمارل شویو کسانو نومونه ذکر شوي وي. خو ارګ بیا دا ډول لیستونه جعلي بولي او وایي د کابینې پر تشکیل کار روان دی. د ولسمشر د وایان مرستیال دوا خان مینه پال
کابینې پر معرفي باندې حکومت کار کوي. په دې برخه کې ځینې سرپرست وزیران معرفي شوي دي او نور به هم معرفي سي. کابینه به د افغانستان د ټولو سیمو، د ټولو ژبو او د ټولو اقوامو څخه نمایندګي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې لوړې په مراسمو کې تر دوه اونیو د نوي حکومت د تشکیل خبره وکړه، خو له ټاکنو راولاړ سیاسي جنجال د دې سبب شو چې دا بهیر وځنډیږي. اوس یو شمېر اندېښنې پر دې دي چې کېدای شي ولسمشر او صالح علی شورا رئیس عبدالله عبدالله د کابینې لپاره په معرفي کېدونکو اشخاصو ډیر وخت ونیسي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې.
د مشانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار وایي د زوی سالم ایزدیار وژن کېدی اعدام شي. ښاغلی ایزدیار د سالم ایزدیار د وژل کېدو په درېیمه کالیزه کې په کابل کې وویل تر اوسه د زوی او نورو د وژلو عاملان نیول شوي نه دي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
یو شمیر خلک دلته د کابل ښار په زنبق څلور لارې کې راغونډ شوي چې درې کاله مخکې په کابل کې په یو لاریون کې د وژل شوو لپاره عدالت وغواړي. دوی د سالم ایزدیار او د جنبش رستاخیز تغییر د نورو لاریون کوونکو د وژلو د عاملینو د مجازاتو غوښتنه وکړه. هغه جنبش چې په کابل کې د مرګونې حملې وروسته د حکومت پر وړاندې په اعتراضونو لاس پورې کړی و. دوی وایي د درې کلونو په تیرېدو سره بیا هم د دغې پیښې عاملین ونه نیول شول. له دې ډلې د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزدیار چې په دغه پیښه کې زوی سالم ایزدیار وژل شوی، د یادې پیښې په ارزولو کې عدلي او قضایي ارګانونه په بې پروایي تورنوي.
لوی سارنوالی در صورتی که وظایف جنرال
لوی سارنوالی چې کله د کابل د امنی قمندان جنرال حسن شاه فروغ او د کابل د ګانیزون د قمندان جنرال ګلنبی احمدزی دندې وزندولی او د مستقیمه ادعا او غږیزه مکالمه سره سره چې پر عدالت غوښتونکو ځوانانو د دزو حکم پکې خوندل کیږي د عملینو د نیولو په اړه هیڅ اقدام نه شو.
دی وای سره له دې چې په هغه وخت کې د پیښې په تړاو د پولیسو د لسو افسرانو په ګډون د اتلسو کسانو دوسیه محکمې ته ولیږل شوې او د احضارولو حکم یې وشو. لویه سرنوالۍ د دغو کسانو په حاضرولو بریالی نه شوه. د عالم زیدیار په خبره لس کسان چې د دغه پیښې عاملین دي یوازې څلور کسان یې میرویس ترکه، احمد علیزاده، محمد صابر آریان او محمد صادق مرادی د محکمې غونډې ته حاضر شول. ښاغلی زیدیار وایي سره له دې چې اسناد او شواهد شته چې ګمارل شوو امنیتي ځواکونو په سیمه کې پر رستاخیز تغییر جنبش ډزې کړي خو بیا هم دغې دوسیې ته رسیدنه نه ده شوې. اعتراض کوونکي غواړي چې د کابل د امنیت پخوانی قماندان حسن شاه فروغ او د کابل ګارنیزون پخوانی قماندان ګلنبی احمدزی د اعدام او نور د بندیان شي. بلخوا د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د دغې عدالت غوښتنې ملاتړ وکړ. ښاغلی عبدالله په دغې غونډه کې وویل:
اما در تطبیق عدالت زندگی دیگه مردم مزمر است.
هیبت نکه پیښوه، که څه هم په دې برخه کې په حکومت کې مستقیم مسؤلیت نه لرم، خو د یو هیوادوال په توګه څه چې د عدالت پلي کولو پورې اړه لري ځان مسؤول ګڼم.
په ورته وخت کې لویه سرنوالۍ وایي په دې حق له دوی ارزونې پای ته رسیدلې دي. د دغې ادارې ویان جمشید رسولی د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل:
تحقیقات
د لوی څارنوالۍ لخوا په دې اړه بې پرې هر اړخیزې او عادلانه څېړنې مخکې بشپړې شوي او د شرعي او قانوني پریکړې په هدف اړوندې محکمې ته لیږل شوي او د افغانستان په محاکمو کې تر ارزونې لاندې دي.
درې کاله مخکې په همدې ورځ یعنې د 1386 لمریز کال د جوزا په 12مه یو شمېر اعتراض کوونکو په کابل کې په چاودېدونکو موادو بار د ټانکر په چاودېدو اعتراض وکړ. دوی په دغه اعتراض کې د ولسمشر د ملي امنیت د شورا د سلاکار حنیف اتمر په ګډون له دندو څخه د یو شمېر حکومتي چارواکو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د هغه کال لاریون هغه مهال په تاوتریخوالي واوښت او د امنیتي ځواکونو په ډزو یې مخه ونیول شوه چې لاریون کوونکو غوښتل د ارګ او سپیدار په دروازو ورننوځي. که څه هم هغه مهال داسې راپور خپور شو چې په دغه پیښه کې اووه کسان وژل شوي، اوس د مشرانو جرګې لومړی مرستیال او د وژل شوي سالم زیدیار پلار محمد عالم زیدیار وایي په هغه پیښه کې نهه کسان وژل شوي وو. د ویلو ده چې د زنبخ په څلور لارې کې د جرمني د سفارت مخې ته د چاودېدونکو موادو ډک ټانکر د چاودېدو په پیښه کې سباندې سل کسه وژل شوي او کابو 1500 پکې ټپیان شوي وو. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
تاسو موږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.96 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس په همور شو خوست، دغلته غنمو یو ډول زراعتي ناروغي پیدا کړې ده او خلک ویره لري چې د غنمو حاصلات به یې کم شي. په اړه یې له خوست څخه نجیب الله لوخیل رپورټ راکړي.
د خوست په هغو سیمو کې چې هوا پکې ګرمه ده تر ډیره پکې غنم ریبل شوي. په درمندونو کې د غنمو د استلو لپاره ترې شرې لګیا دي او د غنمو حاصلات پکې پراټولېدو دي. د خوست د کرنې ریاست مرستیال فضل رحیم آزادۍ راډیو ته وویل په پیل کې غنم ډیر خراش نه شول، خلک ورته خوشبینه وو، خو وروسته پر لپسې بارانونو په ځینو سیمو کې ګلیو او د سرخي په نوم یو ډول نباتي ناروغۍ د غنمو حاصلات زیانمن کړل. دی وایي د دوی د ادارې د سروې او فني کسانو د مشاهدې له مخې د دې ولایت د غنمو حاصلات له 30 تر 50 سلنه پورې کم شوي دي.
سږکال د غنمو حاصلات په ولایت کې ډېر ښه او خبرو ته خوشبور او پاخو، متاسفانه چې بلنه متوتر وشول او همدارنګه ګلی وشول. نو د غنمو حاصلات د تیر کال په نسبت زه فکر کوم چې همدې څلوېښتو تر 50 فیصدو پورې زیات لري تیر کال په نسبت. هم د ګرمۍ د وجې نه طبیعي آفتونه هم د متوترو بارانونه چې په دې کې بیا سرخي او سیاکک مرضونه پیدا شول.
د شیرعلي په نوم د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د حیدرخیلو د سیمو یو اوسیدونکی چې بزګري کوي وایي سږ کال یې د غنمو د حاصل خوند نشته. دی زیاتوي
پنځلس جربه منځکه زه په کچاخیلو کې لرم، حاصلات یې د تیر کال په نسبت نه ډېر نیمایي و، کم و. علت یې دا و چې دولت موږ سره هېڅ کومک نه دی کړی، نه یې دوایۍ روکوړي دي په خپل ټیم، نه یې تخمونه په خپل ټیم روکوړي دي، نه روغولي دي. او د دولت نه موږ دغه ارزو دو چې مثال موږ سره کومک وکړي.
بل لوري ته د کرنې د برخې فني او مسلکي کسان وایي که په خوست کې دې برخې ته پاملرنه وشي نتیجه به یې ځکه ښه وي چې دلته هر ډول نباتات، ترکاری او میوې حاصل ورکوي. د کرنې د برخې یو تجربه لرونکی مامور تازه علي خان تنی وایي
په اول وخت کې چې کله غنم کرلی کېږي د کرنې ریاست دپاره مناسب دا دي چې موږ هغه دوا چې هغه البته د تیرام په نومه یادیږي د غنمو د تخم سره ګډ کړو، نو بیا یې موږ د خانانو ته هغې نه وروسته بیا یې موږ توضیح کړو. په وخت وکرلی شي، منځکه ښه جوړه شي، ښه سودیاره شي، او د دې دپاره چې فاسفورس لمر هم خپل فاسفورس لري د غنمو حاصلات زیاتی.
خو سره لدې چې 250,000 هکتار کرنیزه للمي او اوبیزه ځمکه لري، خو طبیعي آفتونه، نباتي ناروغۍ او په ځانګړي ډول د حاصلاتو د پخېدو په موسمونو کې د ګلۍ د اورښت له امله بزګران زیانمنېږي او د ځینو سیمو حاصلات بیخي له منځه ځي. بیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي شنو او سړو خونو جوړولو ته پاملرنه ډېره شوې او دوی هڅه کوي له یوې خوا د ترکاریو حاصلات لوړ کړي او بل لوري ته په دې وسیلې حاصلات ترې وبریده لګلی او نورو طبیعي آفتونو هم وساتي.
دوستانو زموږ له آزادۍ راډیو نوري وسم زو جلال آباد ته. په جلال آباد کې د جلال آباد ښار اوسیدونکو شکایت کوي چې په وروستیو کې په ښار کې غلاوي او شوکې زیاتې شوې دي. دوی وایي د ناامنیو د مخنیوي لپاره باید حکومت او امنیتي ځواکونه تر هغه څه زیات اقدامات وکړي چې وسیقي. په اړه یې د سهرګل امیرزی رپورټ اورو.
د جلال آباد خاریان وایي چې په دغه ښار کې پرڼا ورځ غلاوي او شکماری زیاتې شوې چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوې دي. دوی زیاتوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په پار دغلته د ګڼو خلکو کار روزګار درېدل د دې لامل شوي چې بیکاري زیاته او ورسره په لارو کوڅو کې غلاوي ډېرې شي. د جلال آباد د خاریانو په خبره د ننګرهار امنیتي مسؤلین دې پاملرنه زیاته کړي او د خلکو د ځان او مال ساتنې لپاره دي خپل تدابیر ګړندی کړي.
محمود ام لنګرار ولایت ها جلال آباد خار ها دغه حکومت چې کوم بندیزونه لګولې د دې د وجې د کوسو کې لاګانې سخت ډېری شوې دي او د هبل ورځم د زمون کو د کوسي سر کې پرانا ورځ مانی څلور کسرات دیو کس نه تاو شول او نغدي پیسې او موبایل ترې واس او نور په مخ لاړل. د حکومت نظم کو وختونه چې د دې مخاوني سي
امید ما د جلال آباد خار څخه د کانتی چوک متره مستقله ده د سر چې د خلک کاروبارونه په ټپو ودرېدل او یې کاروبارونه نشته. امدا یو څو ځوانانه پیدا شوي په دې ښار کې چې خلک چې د پرانا ورځ باندې ودرایي او د چاکو فنچې په زور باندې چې د هغوی د هغوی څخه په موبایل اخلي د جبو ټو پیسې ترې اخلي او نور ځي په خپله مخه باندې.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په جلال آباد ښار کې د کار روزګار په ورو کېدو خلک شکایت کوي چې که شتمن خلک یې لاسنیوی ونه کړي نو ژوند به یې له ستونزو ډک شي. په جلال آباد ښار کې لا هم کار روزګار په ټپه ولاړ حالت کې ده چې ورسره د بیکارۍ په کچه کې لوړوالی راغلی دی چې د جلال آباد د ښاریانو په خبره شوکې او غلاوي ورسره زیاتې شوې دي. اخوا د ننګرهار امنیتي مسؤلین بیا وایي په پوره مورال د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره د تیارسۍ په حال کې دي او هیڅ وخت به چاته د ښاري نظم د خرابوالي اجازه ورنه کړي. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان فرید خان وایي سره له دې چې ستونزې به وي خو امنیتي ځواکونه د ښار په ټولو ناحیو کې خپلې ګرځنده وظیفې اجرا کوي او هره ورځ د مجرمینو د نیولو په لټه کې دي.
پولیس د دغسې موضوعاتو ته جدي دي او کوشش کوي چې دغسې نور هم دغه قضیې نور شکل ته راکښته شي. موږ د ولس نه ډېر خوشحاله یو، موږ د ولس نه مننه کوو چې موږ سره ښه همکاري کوي، په وخت سامان موږ ته راپور راکوي، اطلاعات راکوي چې موږ ډېر خلاص راوړلې لرو. تاسو به لیدلی چې موږ په بېلابېلو برخو کښې په جلیي جرمونو سره د مبارزې مدیریت، د تروریزم مدیریت، په دې کښې موږ 100 تنه په دې تېرو دریو میاشتو کښې د بېلابېلو جرمونو په تور نیولي وو چې دا د غصب اختطاف او داسې نورو قضیو کې وو چې دا موږ رسمن عدلي او قضایي ارګانو ته موږ وروسپارل.
د یادونې وړ ده چې اوس هم د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جلال آباد ښار په نیم خلاص وضعیت کې ده چې د ډېرو خلکو کارونه ورسره په ټپه ولاړ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن د جون پر لومړۍ نیټه د کورونا وایروس له کبله ځینې لګیدلې بندیزونه نرم شول. د روسیې ولسمشر اعلان کړی چې په دې هیواد کې د کورونا وایروس او جنور ختم شوی خو د محدودیتونه به په احتیاط راکمیږي. په اړه تفصیل فریبا ظاهر دروري.
تمدن نن په مسکو کې لوی پلورنځي یا شاپینګ مالونه او کوچني سوداګري لکه د خوشکشوي خدمات او داسې نور بیرته پرانستل سي. د روسیې پلازمینه مسکو وروستۍ لوی شار دی چې تر دوه میاشتو وروسته د کورونا وایروس له کبله لګیدلې محدودیتونه راکموي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې په نړۍ کې د کورونا وایروس شمیرې تر 6,000,000 اوښتې دي. برازیل هغه هیواد دی چې هر ورځ د کورونا وایروس مثبتې پیښې او له همدې کبله د مړو شمېر پکې په زیاتېدو دی. په مسکو کې محدودیتونه وروسته له هغه راکمېږي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې په دې هیواد کې د کورونا وبا پیک حالت یا اوج تیر سو. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په روسیې کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 4,500 ښودل سوی او له همدې وایروس د مړو شمېر 4,200 تنه دی. په مسکو کې د محدودیتونو د کمیدو د نوې مقرراتو لمخې خلک کولی سي د اړتیا وړ مواد اخیستلو لپاره د قدم وهلو او یا هم د دندو لپاره له جواز سره راووزي او هم کولی سي چې د سهار له 5 بجو د سهار تر 9 بجو پورې د منډو او نور ورزشي تمریناتو لپاره بهر ووزي خو د ماسک اغوستل حتمي دی. د مسکو چارواکي وایي چې رستورانتونه، کافی شاپ او سینماګانې به د اوس لپاره تړلې پاتې وي او د جون تر 14 پورې چې د قرنطین موده پای ته رسیږي خلک اجازه نه لري چې په لوی شمېر له یو بل سره یو ځای واوسیږي او راټول سي. د نړۍ د نورو ښارونو او هیوادونو په څیر مسکو د کورونا وبا له کبله پر خلکو باندې ګرځبندیز په مارچ میاشت کې پیل کړ. که څه هم د مسکو یو شمېر اوسیدونکو له کوره د وتلو د نوي فرصت هرکلی کړی خو یو شمېر نور بیا پر ټولنیزو رسنیو دا نوي مقررات خندونکي بللی دي. دوی د می پر 1.5 باندې 9,000 تازه ثبت شوي پیښو ته په اشاره دا خبره کوي. په برازیل کې چې په دې وروستیو کې د کورونا وبا ډیر ځپلی دی 15,500 مثبتې پیښې پکې ثبت شوي دي. د جنوبي امریکا په دې هیواد کې چې 211 میلیونه نفوس لري د کورونا وایروس د ازموینو سطحه کمه ده او دا په دې معنی چې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو اصلي شمېر به شایي ډېر لوړ وي. په برازیل کې د همدې ناروغۍ له کبله د مړو شمېر نږدې 10,000 تنه ښودل سوی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې یوازې د امریکا متحده ایالات، بریتانیا او ایټالیا د کورونا وایروس له کبله د مړو زیات شمېر لري. د برازیل په ډېری ښارونو کې د دغو ناروغانو لپاره روغتونونه ډک سوي دي او چارواکو د فوټبال په سټډیومونو کې سیار کلینیکونه جوړ کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
تاسو را پاړی کې پیغام ستون کوي میروي اخلاقي د هلمند ولایت تاسو را پته ماس کیم لزر مو دا غدي د کورونا وایرس له عمله کو ګورو در ډیر برته د هلمند کې کورونا تر ډیر جدي نه دی وسه یعنی ډیر خلک یې هم نیولې دي نو زه وایم چې با چې کورونا کې دې مو ونی سو اما په هوای با چې مو زه غار تا ورکو کا په اطراف کې دې د کورونا له عمله نه دي خبر نو اما په هوای هم ډیر مهم دي او بل کورونا دا هم غټ سپرم څه کړی ده چې حاجی شان هم ډیر پورته سوی دي نو د غریب خلکو واسه پر شي دي لمنیم زموږ شروالۍ په دې کې زه ګرام وګورم خپل اقدام نه در سره کړی چې او اقدام دې در سره کړی دي نو با چې کورونا هم مو جدي ونیسو د ټول هیواد واسه نه دا پیغام دی چې با چې کورونا جدي ونیسي او شان هم ټیټ نرخ ته شي. وسلام
من د لاسو شپه د کاسو معلمین ته نمبر ورکړ شي په دشته ګمبيري د ولایت لغمان کې او هغه کوچانو اشغار کړ غاڅغاڅ وکړ هر خوا ته مریضي وکړ حتی د ادارې عمر نه مکتوب راغی مې ته اطمینان یې دوی ویل چې موږ هغه مکتوب کار کړی دی او یو اصطلاح ده وایي دریاخ کښته کون و د افتاو باندې نو اوس ریاست جمهوری پورې خو موږ هغه روانه وره موږ خواهش کوو چې نور رئیس جمهور د غاصب غاصب په ضد د شعار نور کې یو سفر برکت د دې د السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
موږ مټوانو خبرې کوو مټوانان یو دغه ناوه چوکینه ډېر په عذاب یو دا د زابل پولاد کې کاله تجربه وکړې ده هلته ده لوړ بندې جوړ ده په ناورا کښې په مټو بندې ورونه کو ټاکونه کو بندې بیا مټر ودارې بیا مټوان ور وخېږي هلته پور ته بیا زر افغانۍ د مټو نظرې وخت یو نیم زر یې وخت دا ښه دي بس په زه په وایلو په ټکولو بندې ورونه کو د خدای زر مټې راوړي دي او نو پوستا کښې دننه نه اوسې چېرې در بندې وي ورونه کو غواړو چې دا د ازادۍ د ربیع د ډېر دغه پیغام وړ چې ور وکړو ته